روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه بعدی رادیو آزادی به میزبانی اجملند به پیش خواهد رفت. انسای به استودیو یک بار دیگه خوش آمدید.
دیر ازیت منه نفرشته نگاه قدرمان و دوستان و وقت پا افغانستان که اتبا جشوی دست دیر روی و بلخبرانه که محرکه لیکو د امریکا د پوز یو جوک پوره جنرال چې د پوز د لوی درسې څوکۍ ته نومول شوی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یو ستراتیژیکه تېروتنه وي. همدارنګه به په روانه خپرونه کې واورئ چې په کجکي کې یو شمېر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکي د برېښنا بند او فابریکه ساتي. په خبرونه کې نور ریپورتونه او مسایل هم لرو. همدارنګه کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ پروګرامونه هم دراورو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې د ځینو رسنیو او ادارو لخوا یې ارقام خپاره شوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. دا افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او ادارو یې ارقام خپاره کړي. د ملي امنیت شورا ویان محمد کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شبې څېړنې پر جزئیات ورڼا واچوله.
د دې ارزونې لومړنۍ موندنې دا ښیي چې اصل واقعیت ډېر تفاوت لري، هم ولس ته د خدماتو په برخه کې، هم د قانون د تنفیذ د ځواکونو د موجودیت په برخه کې، او هم په مختلفو داسې نورو برخو کې چې د نویو سیستمونو اساسي ټکي بلل کېږي.
خغلی حکمل په دې اړه چې د ملي امنیت شورا د څېړن لمخې په سلو کې څومره سیمې د حکومت په ولکه کې یا تر ادارې لاندې دي څونه ویل، نو موږ دا هم ونویل چې کوم رسنوی یا ادارو د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ارقام خبره کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي مفتش سیګار په خپل یو مخکنی ریپورت کې ویلي و چې افغان حکومت د 2014 کال له نومبر څخه د 2013 کال تر اکتوبر پورې په سلو کې د 450 او شپېتو ترمنځ ولسوالیو باندې ولکه درلوده. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیون له حکومت 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي دي.
د افغانستان حکومت د 6.9 میلیارد افغانۍ د دوی په واک کې دي. متباقي 950 میلیونه ډالر یا د هغه برابر افغانۍ هم د نړیوالو همکارانو څخه د UNDP له طریقه کومک کیږي چې پروسه یې تکمیله شوې ده او په آینده یو یا دوه ورځو کې به انشاءالله هغه هم نهایي شي.
ښاغلی مسجدي زیاتوي چې انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د بهیر د لګښت لپاره ټولې 1.3 میلیارد افغانۍ وختي. د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو خپلواکو کمیسیونونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان د تلی یاد میزیان د میاشتې په شپږمه نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. ښاغلی غنی دا څرګندونې تیر ماښام پارک کې د هیواد د کرکټ بورډ له غړو سره په کتنه کې وکړي. جمهور ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ښاغلی غنی له قوله لیکي چې وایي دا د کرکټ بورډ مسؤلیت دی چې ملي لوبډله ښه وځلیږي او نظم او یووالی پکې رامنځته شي. د بیان له مخې ښاغلی غنی همداراز ویلي چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د بریا لپاره باید له اوسه لازم چمتووالی ونیو ولشي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو ویلي دي چې د ملي لوبډلې وضعیت د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په لوبو کې او وروسته له هغې څېړل شوی او د ښېګڼې لپاره اقدامات شوي. ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپلې 9 لوبې بایلو دي او د ماتو له کبله ملي لوبډله او کرکټ بورډ په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات به له برتانیا او خپلو نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګوس پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې همدارس په ورمستنګ کې د یوې برتانوي کښتۍ په وړاندې د خنډ جوړولو له کبله د ایران سپایو پاسداران ځواک وغانده.
The Department of State condemns the Islamic Revolutionary Guard Corps.
د وای د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سپای پاسداران انقلاب د سمندري ځواک هغه هڅه غندي چې د برتانوي میراث په نوم د برتانیا بیرغ لرونکو تجارتي کښته غیر قانوني ګواخلي او د هغې تیرېدو ته یې په هرمز تنګ کې مزاحمت کړی. برتانیا پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د ایران د هغه دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د برتانوي کښتۍ ګواخلي یو بې ارزښت ادعا بللې او رد کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي ټرمپ او نتنیاهو په ټلیفوني خبرو کې د متحده ایالاتو او اسرائیلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې کړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي، په دې مکالمه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه بلا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ټرمپ د پلان ستاینه کړې. او د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړی ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او همداراز د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون وویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې ټلیفوني خبرو نوښت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کړی و. د اوکراین جمهور ریاست پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې زیلنسکي د روسیې لخوا د نیول شوو اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړه. دا ټلیفوني مکالمه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې زیلنسکي په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ځای کول او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، برتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم وکړ. پوتین تر دې دمه یو 40 کلن زیلنسکي ته چې په تېره میاشت کې ولسمشر شو د مبارکۍ پیغام نه دی استولی، خو دواړو په تېرو دوو میاشتو کې پر رسنیو یو بل ته نشداره ویناوې کړې دي. خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د امریکا د پوځ یو جګپولي جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. نوموړي پرون د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې څرګندونې کړي. جزئیات به درسره شریک کړو. د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریس کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. ښاغلي نادری پرون له ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې ویل، په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. دا موضوع هم په یو رپورټ وبخې. په دې اړه له ښاغلي نادری سره مرکه لرو چې وابه وري په کجکی کې د یو شمېر کورنیو د حاله مو هم خبرو چې هلته د برېښنا د بند او فابریکې د ساتلو لپاره د میشتو سرتیرو سره محاصره دي. په دې موضوع باندې د کجکی له ولسوال عبدالرازق مظلومیار سره مرکه لرو. په کندوز کې د امو د سند 15 حوزې اداري چارواکي وایي چې سکل د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. که وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم پرون په خپلو کې د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د امریکا ته پوځ یو جګپولي جنرال چې د پوځ د لوی درسي څوکۍ ته نومول شوی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. جنرال مارک میلی دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو په کمیټه کې وکړې. طالبانو په پرله پسې ډول د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی او په دې اړه په قطر کې طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې هم څو ځلې بحث شوی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
په داسې حال کې چې د سولې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د پرمختګ ادعا کیږي، د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه سهوه وي. جنرال مارک میلی چې د پوځ د لوی درستیز مقام ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کاندید دی، پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. میلی یادونه وکړه چې د ده په باور د افغانستان جګړه به بالاخره له طالبانو سره د خبرو له لارې حل کیږي. او زیاته کړه په دې حادثو کې ځینې پرمختګونه شوې دي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو ګواښ لا هم شته دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د فاریاب ولایت په مرکز میمنه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. داعش نړۍ ته یو ګواښ دی او په یقین سره چې سیمې ته هم ګواښ کوي. موږ د داعش له پلوه خورا زیات اندېښمن یو او ځکه مو له افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش ډلې پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا متحد ایالات اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي او د هغه موضوع ده چې څو ځلې امریکایي چارواکو او طالبانو په قطر کې خبرې پرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو وروستی پړاو تر ټولو اغیزمن او ګټور بللی. خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې د څلورو شاملو موضوعاتو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ضمانت، د نړیوالو ځواکونو د وتلو، په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د یو پراخ او دوامدار اوربند په برخو کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. طالبانو هم له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په 13 جون میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د هیله مند دی د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو به د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې موافقه وشي.
بلخوا د قطر د بین الافغاني مذاکراتو یو ګډونوال نادر نادری وایي چې د طالبانو په دریځ کې لا هم د پام وړ نرموالی نه دی راغلی. خاغلی نادری پرون له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل په دې غونډه کې له کابل څخه یو شمېر کمو ګډونوالو هم شخصي او ډله ییزو منافعو ته لومړیتوب ورکوه. له خاغلی نادری سره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړي. د مرکه اورو.
افغانستان به سولې ته ورسیږي او که به انتخابات د جمهوري ریاست ترسره سي؟
دواړه ډېر مهم موضوعات د افغانستان د سولې او د ثبات لپاره. که انتخابات ونه سي د نظام مشروعیت تر سوال لاندې راځي او د نظام مشروعیت هغه اصلي عنصر ده د یو باثباته افغانستان لپاره. دا ولی مهم ده چې انتخابات وسی د دې لپاره ده چې مطلق العنانی د منځه ولاړ شي. غنه نور یو کس ته مادام العمر قدرت نه ورکوي، یو ولسمشر ولاړ شي خلکو ته، که خلکو ته کار کړي دي خلک به ورته رای ورکوي، که کار نه وکړي ورته رای نه ورکوي. نو د افغانستان د آینده ثبات دپاره او سیاسي ګډون دپاره چې که طالبان د نظامی حالت نه سیاسي حالت ته ولاړ شي، نو دوی هم که غواړي که سیاست کې ګډون وکړي د انتخاباتو د لارې نه به ګډون کوي او خلک به ورته رای ورکوي، خپله خلک به تصمیم نیسي. نو انتخابات ډېر ضروري ده. سوله یو ډېر اساسي او ضروري او حیاتي مسله ده.
اول به کوم یوي؟
هر یو چې مخکې راغلی، که سوله وسو د حکومت بالکل حاضر ده چې همدا اوس کښېني طالبانو سره، یو حل لاره ورته پیدا کړي. ولسمشر پرون وی ویله چې موږ حاضر یو چې همدا اوس ورسره کښېنو، خدای مو راوله. که دا مخته راغلی، خو دا سولې مخکې ده، انتخابات خپل تاریخ باندې ترسره کیږي د هغه نه وروسته. که تر هغه مهاله پورې چې انتخابات تاریخ ټاکل شوی ده، تر هغه وخته پورې طالبان دې باندې اړ نه سو چې رایشي خبرې وکړي، نو بیا خو انتخابات خو زندول کیږي نه. زه فکر کوم افغانان دې باندې متحد او شمن ده چې به هغه کار وکړي.
نادری صاحب، طالبانو څه غوښتل په قطر کې چې تاسو سره خبرې وکړلې؟ خپل نظام او خپل حکومت یې غوښته، او که یې غوښتل چې جمهوري نظام سره یو ځای شي؟
داسې معلومېده چې دوی غواړي چې یو چم وکړي، او چم پکې دا ده چې دوی وایي چې موږ اول افغانستان حکومت سره جنگ نه کوو. په ټوک مې ویل چې ملا صاحب، دا خو اوس خو د افغانستان ملي ځواکونه ده چې د افغانستان تمامیت ارضي څخه دفاع کوي، او تاسو سره هم دوی جنګېږي. خارجیان خو ډېر لږ ده، هغه خو اکثره نیوتې دي. راځئ چې موږ او تاسو سره خبرې وکړو، بیا خارجیان ته بهانې هم پیدا کیږي نه چې ولې دلته پاتې دي. یو څو زره ځواکونه چې پاتې دي، هغه ضرورت نه لري دوی به ولاړ شي. په خپله به افغانان به ورته وایي چې څه رقم پاتې کېدو یې څه رقم وي، تګ یې څه رقم وي. دوی دا چم کوي چې وایي چې نه، موږ به امریکایانو سره خبرې کوو، خپل مشکلات دوی سره حل کړو. دوی چم په دې کې ده چې ولاکه امریکایان دوی سره ومنله، امریکایان به ولاړ شي. امریکایان چې ولر دوی به دا امکانات ورسري چې ټول افغانستان به حکومت وکړي دا به اړتیا نه د واقعیت سره سم نه د دې لپاره چې د افغانستان ځواکونه د افغانستان حکومت د افغانستان په نظام کې یوازې په حکومت په چوکات کې 1 میلیون خلک کار کوي مثلا 400,000 نه زیات هم نظامیان دي دوی د دغه هیواد بچیان د تمامیت ارضي څخه دفاع کوي او د افغانستان آینده ته بالکل متحده ده او د اساسي قانون د ساتلو لپاره متحده ده نو د سولې لپاره لاج پکار نه یو ګډ شی جوړول پکار ده ولسمشر ویل دي چې اشتراک په سیاسي قدرت کې لازمی ده ټول خلک د افغانستان مختلف سیاسي ګروپونه ده دویم که سیاسي ګروپ کیږي په دې کې ګډون وکړي او خلک بیا تصمیم ونیسي چې څوک به ولسمشر ده څوک به چاته رای ورکوي څوک به حکومت
تاسو د جمهوریت نه هم یادونه وکړه سیستم یا رژیم د سیاسي چې دی دا به څه ګومان کوي جمهوریت پاتې شي او د دې د ساتنې لپاره څه تلاش به دوی او څه تلاش شوی
په میلیون ها افغانان د دغه جمهوریت څخه دفاع کوي او ورته متحد ده او یوازنۍ لار د افغانستان د سولې او ثبات پرمختګ هم دا بولي افغانان داسې آزاده خلک دي چې دوی دیکتاتوري نه مني د یو ګروپ فکر چې دوی باندې تحمیل سي نه مني نو یو جمهوری اسلامي د ټولو ګډون په کې تضمینی په دوه کې مې واورېدله اجماع کامل هم دی کې او چې افغانان چې د افغانستان څخه تللي ولته ټول د جمهوریت څخه دفاع کوي
نو طالبان د طالبانو په موقف کې څه نرمالی راغلی دی که اوس هم طالبان هماغه پخوانی موقف لري
دوی خو تر اوسه پورې په ځینو مسایلو کې هغه اصلي مسایلو کې چې دوی ته مهمه ده هغه باندې ولاړ
امارات هم غواړي
امارات باندې هم ټینګار کوي هماغه شیوه د حکومتداري باندې هم ټینګار کوي په ځینو مواردو کې وایي چې والله دا تغییر مو کړی دی دا اشتباهات آینده تیر سوي اشتباهات اوس به نه کوو دوی به وایي چې دوی به سره رقم غواړي سره رقم نه غواړي اوس خو افغانستان متحول شوی یو هیواد تکلیف خلق تعیین کوي دا چې سره رقم یو نظام دی دا به خلق وایي او اوس خلق وایي چې جمهوریت غواړي
د کابل د ټیم د هغو ترمنس هماهنګي وا ځکه ویل کیږي چې پوره هماهنګي نه او په تیر د قطنامې په موضوع کې
په حواله پدې کې و چې اکثریت تقریبا 90% کسان زورت وایم ټول بغیر د یو دوه درې دوی به ټول یو شی غوښته او هغه دا و چې حکومت نقشه ونده باید تقویت شي په یو دوه مواردو کې غایم سیاسیون تلاش کوله چې مخکې هم کوله چې حکومت ونده او نقش ضعیف سي چې د حکومت نقش ضعیف سي خامخا د جمهوریت نقش ضعیف ویږي خامخا د اساسي قانون نقش ضعیف ویږي چې دوی به دا ته امیدواري چې دوی شخصي منفعت به تامین سي یا د پاینده کې سه منفعت ورسخه واخلي خو هغه کاروان چې اوس روان ده او افغانان یې غواړي چې یو باعزته سوله ولري او د باعزت سوله نه دفاع کوي د دوی منفعت به پکې پاتې نه سي دوی به په خپل اخره پښیماني
دا قطر د بین الافغانی مذاکراتو یو ګډونوال او افغان چارواکی نادری و چې تاسو سره د قطر د بین الافغانی غونډې په اړه مرکه اوریده تاسو موږ غواړئ آزادۍ رادیو نوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري
دا هلمند په کجکی کې یو شمیر کورنۍ د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکه ساتي په سیمه کې زموږ خبريال الیاس دای چې کجکی ولسوالۍ ته تللی دی د ولسوال عبدالرزاق مظلوم یار سره یې مرکه کړې او په سر کې ترې د دې کورنیو د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتلي چې هلته محاصره دي
ما د دوی غږ د مرکزي ادارې پرې رسولی دی چې مشکلات هلته هم نشته مشکلات په هوایي کې چې هغه غذایي مواد دوی دپاره په هوایي تحریک را انتقال کړي اوس د او دوم د کلینیک باندې په دغه کې د کلینیک شته ډاکټر شته دوا شته مګر څه دغه په دوا کې شته چې هغه کیفیت د دوا څه کم دی دوهم او پاتش د دې کمپنۍ کار چې سوس دی هغه په دې سبب سره چې دلته پاچاوا راوښه ده د پاچاوا چې وشه شي انشاءالله د دوی کارونه به پرمختګ وکړي او شابک وشي او پاتش د کجک په ولسوالۍ کې که نظامي ځواکونه دي که امنیتی که پولیس که ملی دی که محلی پولیس که اردوی ملی دی که امنیتی ملی دی که محفظه جامعه ده در طول اخبرت ما باید که دیر شه مانگی او شه والی داری او زد دوی طول سر دیر سخت پشاره دوی در خدمت در پرسنال سخه در کماندانان سخه د ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه همانګي لري، ډېر ښه یووالی لري. د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کړي.
او پاتې شو د مکتب مسله څه باندې یو کال کېږي ډبره کښېښودل شول. معارف یو غیر سیاسي اداره ده، طالبان په سیمه کې په همدغه کجکي کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع د ودانۍ جوړېږي خو تش په سیمه کې نه. د دې توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کېږي؟
کجکي په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس پاره شوي دي د قومي شپنجورو په کومک په همکارۍ سره لکه په زمینداور کې او په کجکي کې سپلا کې په کجکي ولیا کې او په داخل ولسوالۍ کې هغه ایله چې په هغه شاه کې دی چې قرارداد یې دغه مکتب د ډبرې د ایښول کړی دی هغه په شاه کې نه دی.
یعنې تاسو په دې کومه په ریاستو د لشکرګاه اداره مقصر نه؟
یا هغه ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځان کاژ هغه قرارداد چې دغه مکتب کړی دی.
ولې ځان کاژ تاسو پوښتنه نه کړې؟
ما سره ته کوم تماس نه دی نیولی. نه
دا کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومیار و چې تاسو ورسره په کجکی ولسوالۍ کې د هغه کورنیو چې د برېښنا د بند او فابریکې د ساتنې د سرتیرو سره معاصره دي د هغوی د وضعیت په اړه هم همدارنګه د کجکی د عمومي وضعیت په اړه مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفیولله ستانکزي ورته کتنه کړي.
یرو اشاری ویو خبرونې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو پر رول یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د خبرو تر ټولو تازه دوري ورسته کابل ته نه بلکې چین ته تللی دی. د مقالې لیکوال پوښتلی چې آیا چین به د افغانستان د سولې په پروسه کې تضمینونکی رول ولوبولی شي؟ د هند په اړه لیکوال لیکلي نوې ډیلی له تازه بدلونونو ګیله منه ده. د لیکوال په باور هند د خلیلزاد له څولیدنو پرته ظاهرا له مسلې لري پاتې شوی. د پاکستان په اړه د لیکوال نظر دا دی چې دا هیواد د یو موقت حکومت غوښتونکی دی چې د لیکوال په خبره پکې د پاکستان دوستان طالبان شامل وي. کله چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په مارچ میاشت کې د یو موقت حکومت د جوړولو خبره وکړه په افغانستان کې د امریکا د سفیر جان بس په شمول د ګڼو چارواکو او خلکو له پراخ غبرګون سره مخ شو. د متحده ایالاتونو او ناټو چارواکي د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ګاونډیانو په شمول د سیمې ټول هیوادونه دغه هیواد د سولې په اړه واحد نظر لري که څنګه؟ پیو څرګندوی مرکز په افغانستان او عراق کې د امریکا د جنگ په اړه د امریکایانو د یوې نظر پوښتنې راپور خپور کړی. پیو په خپل وی پاڼه لیکلي ګڼو پخوانیو امریکایي پوځیانو او عامو خلکو ویلي چې په افغانستان او عراق کې جګړې په جنگیدو نه ارزیدي. پیو لیکلي ګڼو امریکایانو د افغان جګړې د نګری اتلس کلن کېدو او په عراق کې د امریکایي پوځیانو د ښکېلتیا د 1400 کلونو په تیرېدو په یوه نظر پوښتنه کې دا نظر ورکړی. په مقاله کې راغلي 85% پخواني پوځیان او 95% عام وګړي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په جنگیدو نه ارزیده. تقریبا همداشان نظر د عراق د جګړې په اړه هم ورکړل شوی دی. ګڼ هغه پوځیان چې د افغانستان او عراق په جګړو کې برخه اخیستې اوس په دغو هیوادونو کې د امریکا د ښکېلتیا پلوي نه دي. امریکا اوس وخت په افغانستان کې 14,000 سرتیری لري چې د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې له افغان پوځیانو سره د روزنې، مشورې او همکارۍ ماموریت مخته وړي. د جګړې قومانده له 2014 کال د افغان پوځیانو په لاس کې ده خو امریکایان ځینې وخت ورسره مرسته کوي. امریکا ویلي د افغانستان لانجه یوازې د سیاسي جوړجاړي له لارې د هواري دود.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم رسیال سرور دانش ته اندېښنه ښودلې که په پانتونونو کې افراطي کړنې روانې وي هیواد به بحران ته ولاړ شي. خو د کابل پانتون رئیس حمیدالله فاروقي وایي هیڅ یو استاد او محصل ته به اجازه ورنه کړي چې په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم مرستیال سرور دانش په دې باور دی چې که افراطي فعالیتونه د تحصیل ځای ونیسي هیواد به پر منحرفې لارې روان شي. د چې د کابل پوهنتون په علمي ناسته کې خبرې کولې له استادانو یې وغوښتل چې د تروریستي فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي.
در پوهنتون اگر به جای علم و تحقیق
د وویل په پوهنتون کې که د علم او څېړنې ځای سیاسي جهتونه او افراطي او توندلارې ایډیالوژۍ ونیسي هیواد به مو یو ځل بیا د انحراف او بحران خواته راه کړل شي. موږ یو ځل بیا له استادانو او عالمانو غواړو چې په منطق او دلیل سره د افراطي جریانونو پر وړاندې ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل پوهنتون درې استادان له دوو محصلانو سره له داعش ډلې سره د همکارۍ په تور نیولی دي. دغه ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د کابل پوهنتون درې استادان ظاهر داعی، معروف راسخ او مبشر مسلمیار داعش ډلې ته د ځوانانو د جلب جذب په تور نیول شوي دي. کوم کسټ چې د ملي امنیت ریاست رسنیو ته لیږلی ښیي چې دوه نیول شوي محصلان اعتراف کوي چې د یادو درې استادانو لخوا د داعش ډلې ته جلب جذب شوي دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی د دغو درې استادانو له نیول کېدو انکار کوي او یوازې د دوو قضیو یادونه کوي. دی وایي نیول شوي یو متقاعد استاد او بل د جومات امام دی. ښاغلی فاروقی په دې باور دی چې د کابل پوهنتون استادان په تروریستي کړنو کې لاس نه لري. دی وایي یو استاد چې تر پوښتنې لاندې و د کابل پوهنتون متقاعد استاد دی او دوهم استاد چې د مراجعو لخوا تر پوښتنې لاندې دی د کابل له پوهنتون نه بهر په یوه جومات کې پر امامت بوخت دی. زموږ باور دا دی چې استادان مو په کابل پوهنتون کې دغو ناوړو اعمالو ته لاس نه ور وړي. د دې امنیت له ریاست غواړي چې د عامو خلکو او محصلانو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دی په دې اړه معلومات وړاندې کړي. بلخوا د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي دوه استادان چې دوه برحاله و د ملي امنیت د ریاست لخوا له تروریستي ډلې سره د همکارۍ په تور نیول شوي دي. دی وایي ظاهر داعی، مبشر مسلمیار او معروف راسخ د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي پورې اړه لري. موږ تاییدوو چې په توقیف کې دی او تورن دی. ظاهر داعی تقاعد کړی، دوه نور استادان مو برحاله دي چې اوس مهال تورن دي او د څلورم استاد هویت لا موږ ته څرګند نه دی. د بویل راسخ او مسلمیار تیر کال هم د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول شوي وو او پوښتنې ترې شوي وې. د داعش له ډلې سره د همکارۍ په تور د کابل پوهنتون د درې استادانو او دوه محصلانو نیول کېدو محصلانو او د دوی کورنیو ته اندېښنې پیدا کړې دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زمګګلا ازادي راډیو نو ورېد امریکا ولسمشر او د اسرایل صدر اعظم پرون په خپل بیانونو او ټلیفوني خبرو کې د ایران په اړه خبرې کړې. دا ریپورتونه لمخې دواړو مشانو په خپل سرګندونو کې د ایران لخوا د پیښو غواخونو او پر دې هواد د بندیزونو د زیاتولو په اړه غږیدلې. پرون لدې مخکې برتانیې پر ایران تور ولګاوه چې خلیج کې د برتانیا د یوې تجارتي کښتۍ مخه نیولې. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبه د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې په سیمه کې د ایران د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ ویاند جت دیر پرون پنجشنبه وویل ترامپ او نتنیاهو د امریکا او اسرایلو د ملي امنیتي ګټو د خوندي کولو او په سیمه کې د ایران د ورانکارو اقداماتو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د ولسمشر ترامپ د هغه خبرداري په اړه هم خبرې وشوې چې وایي د ایران پر ضد بندیزونه به لا زیات کړي. بیان زیاتوي چې نتنیاهو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو لپاره د ترامپ د پلان ستاینه وکړه. متحد ایالات د مې د میاشتې له نیمایي څخه تر پرون پورې په خلیج کې د څو حملو په خاطر ایران ګرم بولي. برتانیا پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه یې د ایران د هغو دریو کښتیو مخه نیولې چې په هرمز تنګي کې د یوې برتانوي تجارتي کښتۍ لاره نیولې وه. د برتانیا حکومت پرون په یو بیان کې وویل چې درې ایرانی کښتۍ په هرمز تنګي کې د برټش هریټیج یا برتانوي میراث په نوم د برتانوي کښتۍ خواته ورغلې، خو د برتانیا د سمندري ځواکونو کښتۍ ځان د هغوی ترمنځ حایل کړ او ایرانی کښتیو ته یې شفاهي خبرداری ورکړ چې په نتیجه کې هغوی له سیمې لرې شوې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د جولای په 11مه نیټه په لندن کې خبریالانو ته د سرګندونو پر مهال د برتانیا سمندري ځواکونه د دې اقدام په خاطر وستایل.
Obviously very concerning developments, but also I'm very proud of the Royal Navy and the role that they play.
وزه خبره ده چې دا جریانات د اندېښنې وړ دي، خو په عین حال کې زه د برتانوي کښتیو د خوندي کولو په خاطر د سلطنتي سمندري ځواکونو پر وانډه ویاړم. موږ به په خورا زیات احتیاط د روان وضعیت څارنې ته دوام ورکړو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د برتانوي کشتۍ ګواښل یوه بې ارزښته ادعا وبلله او رد یې کړه. په خلیج کې د ایران لخوا د برتانوي کشتیو د مخنیوي راپورونه یوه اونۍ وروسته له هغه خپریږي چې برتانیا په جبل طارق کې د ایران یو ټانکر کشتۍ ضبط کړه. د برتانیا سمندري ځواکونو د ګریس یو په نوم دا ټانکر په دې تور ضبط کړ چې پر سوریې له لګول شویو بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې او هغه هیواد ته یې تیل لیږدول.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمې تر هغې اندازې زیاتې دي چې ځینو رسنیو او اداروي ارقام خپاره کړي دي. د ملي امنیت د شورا ویان محمد کبیر حکمل تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ادارې لخوا د یوې شوې څېړنې پر جزئیاتو وغږېد. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل انتخاباتي کمیسیونونو له حکومت څخه 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي چې دوی ورته چمتو کړي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تشکیلاتي ستونزې او اړتیاوې باید زر تر زره وڅېړل شي او د حل لپاره یې سمدستي اقدام وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات بل برتانیا او خپل نورو متحدانو سره په ګډه په خلیج کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي. د روسیا او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او همداراز د بندیانو تبادلې په اړه خبرې وکړې. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي او همدارنګه کور کلی اوریدلی شي، خو تر هغې مخکې د خبرونې یو وروستی خبري رپورټ راخلو. په کندوز کې د امو سیند د 5مې حوزې ادارې چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي. په دې اړه باز موږ د خبریال اجمل آرین رپورټ واورو. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه مه هېروئ.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 5مې حوزې د سیندونو د ادارې چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 5مې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
طی 10 سال 15 سال اقدام آب در دریای تالخان، دریای کوکچه و در دریای امو
سږ کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هرې ثانیې کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متره مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 500 متره مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په هرې ثانیې کې 900 متره مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري. او دغه راز تیر کال موږ د تالقانو په سیند کې له 200 متره مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متره مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
و شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود.
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوي دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو موجود دي او پر روان کال کې به دهقانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته محل کې هغه شمیر دهقانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
په سلامونو مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په نیمه نړۍ خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې نجونې د کور د بې شمېره مسؤلیتونو له کبله د واده له حقه محرومیږي. د دې کار پایلې څه کیدلی شي او که مور او پلار پالنې او ساتنې ته اړتیا لري نو مناسبې د حل لارې کومې دي؟
آینده به څنګه کېږي؟ طبعاً همیشه فکر کوم او تشویش مې دي.
ورونه مې یوازې د خپل ښځو مصرف لاور کې او
بعض وخت هغه میندې باید مونږ درک کړو. سرپرست نه لري، ماش نه لري،
ژور خپګان پیدا کوي، تعصبونه او تنګ نظرۍ ډېری حسادت پیدا.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې د کور د اقتصادي وضعیت او یا د مور پلار خویندو او ورونو د ساتنې له کبله تر ډېره د پلار په کور ناستې وي چې زیاتره وخت د واده کولو له حق هم محرومې شي. خو دغه چاره د دې نجونو په ژوند څه اغېز پرې باسي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غني یو راپور برابر کړی. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د یوې افغان حقوقپوه او د بشري حقونو له فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
رنجلی چې د ځواني پړاو ته رسیږي خامخا د خپل راتلونکي ژوند ملګري پاړه ځینې خیالونه لیدلی وي او هغه تصویر یې ځان ته جوړ کړی وي چې راتلونکی خاوند یې باید ولري. خو په افغانستان کې کورنۍ داسې تنظیم شوي چې نارینه په ډېر راحته د خپل واده په اړه نظر څرګندولی شي او له خپلې کورنۍ سره په دې اړه خبرې هم ورته عادي چاره ښکاري. خو نجونې باید تل په دغه مسأله کې غلي وي. که کومې نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي نو ټول هغې ته په بده سترګه ګوري او د نجلۍ دغه چلند شرم، آر او ننګ بولي. له همدې کبله زیاتره وخت هغه نجونې چې د کور مشرانې وي یا تر واده مخکې ښه عاید ولري او کورنۍ په اقتصادي چارو کې مرسته وکړي نو د هغې د واده شرعي او قانوني حق ته پام نه کیږي او ډیر کله دا احساس ورکول کیږي چې ګواکې باید د واده په اړه کله هم خپل نظر څرګند نه کړي. کله کله د کورنیو دغه کړنې د دې سبب شي چې د نجلۍ د ځوانۍ عمر د پلار په کور تیر شي او کله چې یې په ویښتو کې سپین ولګي نو بیا څوک له هغې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي. یوه له همدغو نجونو څخه 38 کلنه زکیه ده چې د کور مسؤلیتونه او د خویندو ورونو پالنې دې ته اړه کړه چې د خپل واده له حقه تېره شي او خپل ټول عمر د ورونو، خویندو، مور او پلار په خدمت کولو کې تیر کړي. دا وایي نه غواړي په دې عمر کې واده وکړي خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ښکاري.
خپل خویندو ورونو باندې تحصیل کوم او مور سره مې کومک کوم. حتی کله چې کور کې پیاز کچلو هم کم شي دې ته مې تشویش ډېر زیات وي چې دا به زه رقم بېته پوره کوم. حتی د شپې خوب نه راځي چې دا به زه څنګه پوره کوم. کوټه کې چې ته نه پاتې شم ژاړم دویمه داسه وضعیت دا به کله تغییر کوي. زیاتره وخت مور هم راته وایي چې ته باید واده ونه کړې په دې خاطر چې دا مسؤلیتونه به څنګه کیږي.
ویل کیږي چې نارینه او ښځینه دواړه له عاطفي اړخه په خپل ژوند کې داسې کس ته اړتیا لري چې د ژوند په هره چاره کې یې ملاتړ وکړي، ورسره ودرېږي او تر ټولو ښه همراز ورته پاتې شي چې دغه هیلې زیاتره وخت د ژوند په ملګري پورې تړلې وي. فاطمه د هغې نجلۍ مستعار نوم دی چې وایي تر ډېر شو زیات کلونه یې د مور خدمت